پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان په اړه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غونډه پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د اقتصاد د بیرته په پښو درېدو غوښتنه وکړه.
کاش از نیډید ټو ریوایو دی اکانومي ټو پی سالریز.
طالبان هیله مند دي چې د غونډه کې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې ده؟ د چارو د کتونکو نظر پرې را اخلو. طالبان وایي پر کونړ د پاکستانی راکټونو موضوع هم څېړي.
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه جدي نیولې. پاکستاني افسر بیا شریک سي چې دا ولې تکرارېږي دا موضوع.
او روسیې د بلاروس خاورې ته د جنګي الوتکو ګزمه لېږلې ده. یو امریکایي ډیپلوماټ په اړه وایي
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرح کړي دي.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د راپورونو ته وروسته راستنیږو. خو اوس صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی د اسلامي همکاریو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ولسم فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي دي. پوره خبرونه. اسلام آباد د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسم فوق العاده غونډې کوربه دی. دا غونډه د شاه محمود قریشي لخوا نن سهار په لومړنۍ وینا سره پرانیستل شوه. د افغانستان د خلکو لپاره د دې غونډې اهمیت یوازې سمبولیکه بڼه نه لري، بلکې د هغوی د ژوند د دوام او ژغورنې لپاره مهمه دي، ځکه چې دمګړۍ چې موږ خبرې کوو د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی 2.8 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو دغه ولسم فوق العاده غونډه د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي، چې هدف یې له افغانستان سره د بشري مرستو انسجام او جلب دی. طالبان وایي په دغه کانفرنس کې د نړیوالو اړیکو د جوړولو او همدارنګه د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مهمې موضوعګانې هم د دوی لخوا مطرح کیږي. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. د سعودي عربستان د رسمي سرچینو له راپور سره سم دا څه باندې 15 بشري مرسته د دغه هیواد د پاچا سلمان د بشري مرستو د مرکز له لوري افغانانو ته استول شوې ده. سعودي تر دې وړاندې هم په څلورو الوتکو کې خوراکي مواد او خیمې افغانستان ته لېږلې وې. د دغه هیواد د چارواکو په وینا له پرونۍ مرستې سره تر اوسه پورې افغانستان ته ټولټال 199 مرسته لېږلې ده. تمه وه چې نن له متحده عربي اماراتو هم یوه البشری مرستو بار الوتکه کابل ته ورسیږي. خو د طالبانو د حکومت د ویاندویانو په خبره باندې چې د الوتکې د تخنیکی دغه الوتکه د تخنیکی ستونزو له امله کابل ته نه ده رارسیدلې او تر اوسه پرواز نه دی کړی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د دغه هیواد اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا غوښتنه پرون په کابل کې د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په غونډه کې وکړه.
ملګرو ملتونو نه، او ام نه، یو ان سی آر نه، غربي هیوادونو نه، هغه هیوادونه چې شل کاله په افغانستان کې وو، له ګاونډۍ نه، د منتقل ملکونو نه، لټول نه د خواهش دی چې زموږ سره د مهاجرینو په ارتباط او د افغانستان د اوسنی کړکېچ او مشکل په حل کې موږ سره لاس ورکړي.
ملګرو ملتو اټکل کړی چې د طالبانو له واک ته رسېدو او د نړیوالو د مرستو له درېدو وروسته په روان ژمي کې ممکن میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. ازادي راديو ته غواګاست د بغداد په زرغون امنيتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګیدلې دي. عراقي سرچینو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ځینو عراقي رسنیو ویلي په سفارت کې موجود توغندي ضد سیستم زوابي ګزار کړی او یو راکټ یې په هوا کې شنډ کړی خو یو بل سفارت ته نږدې لګیدلی دی. د بغداد په زرغون امنیتي ساحه کې له دې راکټي بریده وروسته د خطر زنګ وویل شو او د سیمې ته تللې لارې بندې شوې. دا برید له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د ایران پلوه شي عملي شو له لوري د ټاکل شوي مهلت د پای ته رسېدو په درشل کې شوی دی. دغو ملیشو ویلي که امریکایي پوځیان د دسمبر تر 1 له عراق ونه وتل پر هغو به بریدونه وکړي. او په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولۍ په دې ښار کې پرانیزي. د اوکراین سفیر دغه څرګندونې د اوکراین روسیې د پوځي کړکېچ په اوج کې کړي. اسرائیل د اوکراین د دې پریکړې هرکلی وکړ خو وی ویل دا موضوع د روسیې او اوکراین له کړکېچ سره تړاو نه لري. په تلابیب کې د اوکراین سفیر یوګین کورنیچوک ویلي په بیت المقدس کې به د اوکراین ډیپلوماتیک استازولي ښایي په 2022 کې اسرائیل ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي له سفر سره هم مهاله پرانیستل شي.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. د دې غونډې اساسي هدف په افغانستان کې د روان بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یوې حل لارې پیدا کول دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته چې دا مهال راسره سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ ستړي مشئ د غونډې د شوو بحثونو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نږدې نیم ساعت وړاندې لودین صاحب په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیل شوه. په دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د نږدې شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د یو شمېر نورو بیا مرستیال د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی دی. د غونډې تر دم ګړې پورې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر، د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي، د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو ویناوې کړي دي. پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپلو خبرو په پیل کې په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله او وی ویل چې 2.8 میلیون افغانان همدا اوس د خوراک له کمښت سره مخ دي. میلیونونه ماشومان یې وښودل چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي او کوم مرستې ونشي په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې ډیریږي. هغه پر نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د لاسنیوي لپاره لاس پکار شي او د افغانستان کنګل شوې سرمایه هغه آزاد شي. د ویل چې سلویخ کال وړاندې هم پاکستان د افغانستان په اړه باندې ورته یوه غونډه جوړه کړې وه. نو بیا ویاړو که چې دوی بیا داسې یوې غونډې کوربه دي. جالبه دا وه چې د افغانستان په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر چې د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې وه، د پاکستان لومړی وزیر عمران خان او د اسلامي سازمان همکاریو سرمنشي تر ټولو په مهم ځایونو کې ناست وویل غونډه که څه هم د افغانستان په اړه وویلې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د غونډې د پیل په وروستیو کې راورسېد. واته داسې مهال شاه محمود قریشي خپل وینا پیل کړې وه. ما په هغه ځای کې هم کېنناست چېرته چې باید هغه ته وخت ورکړل شوی وای. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان هم د افغانستان مسایلو ته اشاره وکړه، خو هغه د طالبانو هم غوښتل چې د افغانستان کې د بشر حقونه، د ښځو او د نجونو حقونه زده کړو او نور مسایلو ته پام کړي. هغه د افغانستان سره د خپلو مرستو دوام په یادونه هم وکړه. د اسلامي سازمان د همکاریو سرمنشي حسین ابراهیم طه ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان تل د یو باثباته خوندي افغانستان ملاتړ کړی دی. اوس هم وضعیت ساري او هغه له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان روان وضعیت دپاره لاس سره یې وکړي. هغه هیله وښوده چې دا غونډه به د افغانستان سره د مرستو دپاره لا زمینه برابره کړي. تمه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم دې غونډې ته وینا وکړي.
ډېره مننه کور مو ودان. زموږ خبریال و چې په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د پیل خبر راکوو. دا غونډه نیم ساعت مخکې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دغه راز، د سعودي د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو ورته خبرې کړې دي. ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال طاهر خان استودیو ته وصل دی. طاهر خان ستړي مشئ، له تاسو به وپوښتو چې هلته تاسو دغه فضا له نږدې څارئ. فضا څومره مثبته ده؟ طالبان وایي چې له دې غونډې به په سیاسي او اقتصادي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. آیا همداسې بریښي؟
هم د سړي زیات احتمال شته، لیکن چونکی غونډه اوس لږ شي بوړاندې شروع شو او اولنی مجلس دی چې د پاکستان د بهرنو چارو وزیر او د غرنګي د ترکیه د خارجه وزیر او ځینې نورو ویناوې کړي دي، او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ناست دی، هغه به هم د اولنۍ غونډې ته وینا کوي او دا به بیا روان وي ټوله ورځ، او وروسته به بیا یو ګډ اعلامیه خپرېږي، پرېکړو اعلان به کېږي. نو هغې ته به لږ انتظار هم کول غواړي، خو د ترکیې د خارجه وزیر لږ به تاسو سره معلومات شریک کړم چې هغه دا وړاندیز وکړ چې د اسلامي هیوادونو د دې کانفرنس د همکارۍ د سازمان د دې یو پلاوی دی کابل ته سفر وکړي، اول ته د خلکو سره مخامخ وویني او هغې سره د خبرو وکړي، خپل خواخوږي د افغان ولس سره شریک کړي. هغه یو وار بیا دا ذکر هم وکړ چې په افغانستان کې د یو ټولګوندي ټول شموله حکومت وي، د ښځو حقونه، د روزګار، د تعلیم، او هغه چې دا شیان چې دي دا به د افغانستان د طالبانو حکومت لپاره سناسه یو رسمیت طرف ته لار سمیږي، یو قانوني بڼه به ولري. نو بهرحال غونډه روانه ده، خو احتمال شته تاسو چې کوم خبره وکړه، ځکه چې د دې غونډې نه وړاندې د دې سازمان عمومي سکرتر دا خبره کړې وه چې په غونډه کې به د بیړني مرستو لپاره به یو میکانیزم جوړیږي. د سیم د تمنګ اورېدلې چې یو ممکن ده چې یو صندوق جوړ شي د افغانستان د ولس سره د مرستو لپاره. نو بهرحال وروسته به پته لګي چې کله غونډه پای ته ورسي، اوس چې غونډه اولنۍ ده د اولنۍ مجلس ختم شي، نو بیا به د بندو دروازو شاته به بحث وي، بیا به میډیا ته رسنیو ته اجازه نه وي، او وروسته به بیا یو ګډ خبري کانفرنس وي، یو ګډ اعلامیه خبري.
بلې، طالبان ویل چې دوی هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې اسلامي هیوادونه کم تر کمه دوی په رسمیت وپیژني او یا هم له دوی سره د تعامل خبره وکړي، خو په اسلامي همکاریو سازمان کې وسرچینه وایي چې داسې نه بریکي. هلته فضا څه ډول ده؟ لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېر کې د اسلامي هیوادونو مشران سره راټولېږي، مسؤلین سره راټولېږي. آیا د رسمیت پیژندلو موضوع به یاد سي؟
نه، ممکن نه ده چې رسمیت پیژندلو موضوع یاد شي، ځکه دا وخت دا موضوع د رسمیت په یو هیواد کې همداسې موږ نه دي ورور سره د پاکستان چې دا د خبرو موضوع وي، نو ممکن نه ده. او که د ترکیې د خارجه وزیر خبرو ته وګورو، نو بیا خو د دې ډېر کم امکان به وي چې په دې موضوع باندې اشاره هم ورته وکړي شي. البته یو خبره کوم چې د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر خارجه هغه عامر خان متقی ناست په غونډه کې، لیکن چې کوم بیرغونه لګېدلی دي دلته د هیوادونو، نو هغه بیرغ کې د افغانستان ملي بیرغ لګېدلی دی، او طالبان د اسلامي امارت بیرغ هغه کې نشته. نو دغه یو میسج او یو پیغام دی، ځکه چې تیره ورځ د افغاني حکومت د بهرنیو چارو د وزیر لخوا یو بیان خپور شوی و چې پای کې غوښتنه شوی و چې د ملګرو ملتونو په شان دی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د تنظیم دی هم دغه چوکۍ لکه زوړ حکومت ورکی. خو بهرحال بیرغ د ملي د افغانستان لګېدلې، طالبانو بیرغ نه دی، خو دا موضوع نه، دا موضوع ګمان نه کوم چې دا بره دی. د دې غونډې چې کوم اهداف پاکستان بیان کړی دي یا د OIC د عمومي سکرتر لخوا دي، نو هغه فقط یو موضوع ده چې څنګه د افغانستان ولس سره مرستې او څنګه په افغانستان کې دا چې کوم د بشري ناورین خبره په وار وار باندې کیږي، دا هغه څنګه مخه ونیول شي، دا یو موضوع ده. د دې کانفرنس بل موضوع تر اوسه پورې هیڅ اثر دی ویلي.
کور مودان، ډیره مننه. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان و چې ویلې دا غونډه پیل شوې ده. د افغانستان استازي ورغلی دي د طالبانو د بهرنۍ چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان پلاوی مشرک کوي، خو وایي چې په غونډه کې د طالبانو بیرغ نه بلکې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، تاسو د اسلام آباد غونډه څنګه ارزوي؟ ویل کیږي چې په سیاسي مسایلو ممکن ډیر تماس ونني، ولسی ټول تمرکز به په بشري موضوعاتو وي.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت. زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډیر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډیر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري، خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري، خلک خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته موږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خو دا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم OIC به د طالبان وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده دا باید تغییر ومومي.
څه کول پکار دی ډاکټر صاحب؟ څه کول پکار دی؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه حتی اسلامي هیوادونه زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان و امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم طالبان به د ده کانفرنس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وښيي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره ګاونډ نه دی. تاسو وګورئ سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده، هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتما وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرنس کوشش کوي چې نړۍ ته وښيي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی. په دې لحاظ موږ دغه کانفرنس ته په مثبتو سترګو ګورو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب حاتف مختار، دا چې وخت کم و ساسو خبرې مو پریکړې. بخښنه غواړو، د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره یې د اسلام آباد د غونډې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د ریل پټلۍ کار به په راتلونکي پسرلي کې پیل شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دي دا لیدنه تېر ماښام په اسلام آباد کې وشوه چې د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف وویل دوی به افغانان د ریل پټلۍ په برخه کې وروزي او همدا ډول یې په هر اړخیزو اقتصادي همکاریو هم ټینګار کړی. د یادونې ده چې افغانستان، ازبکستان او پاکستان په 1999 لمریز کال کې د درې هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د لارې د نقشې په اړه موافقه کړې وه. یاد سند هماغه کال د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال مرزاکوف او د پاکستان د لومړي وزیر مشاور رزاق داود لاسلیک کړی وو. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونه په دې ولایت کې د سوداګرو میرمنو د فعالیتونو په کمیدو اندېښنه ښیي. د غزنی د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې میرمنو فعالیتونه له سلسله خلص سلنې ته راټیټ شوي دي چې سوداګرو میرمنو ته یې ستره اقتصادي ضربه رسولې ده. ښاغلی قلندری وایي سوداګرو میرمنو په تیر حکومت کې د خوراکي توکو د تولید، لاسي صنایعو، کرنې او نورو برخو کې فعالیتونه درلودل، خو نوموړی زیاتوي چې د بانکي ستونزو او د بازار د نشتوالي له امله اوس یې کارونه کم شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه، یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 95 پوله، یو یورو 109 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاونډ 120 افغانۍ او 4 اتیا پوله، یو سعودي ریال 50 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 35 پوله، زر هندۍ کلدار 1113 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 540 افغانۍ.
سمغه کاګل ازادي رادیو نه اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع را اخرو. لتیری یوې میاشتې راځي دا دریم ځل دی چې روسیا د بلاروس لویدیځ پولې ته هغه جنگي الوتکې په غزمه لیږي چې د اټومي وسلو د لیک دوړتیا هم لري. بلاروس په سیمه کې د روسیې متحد دی، خو اوکرایني چارواکي داسې ویر لري چې روسیا ممکن پر اوکراین د برید لپاره د بلاروس له خاورې کار واخلي. روسیا داسې مهال دا پوځي مانورې ترسره کوي چې د اوکراین پولې ته نږدې پوځي خوځښتونو د لویدیځ غبرګونونه پارولي. په دې اړه تفصیل تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شئ.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورن کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري
اوریدونکو په بخښنې سره چې د روسیې د راپور پر ځای تاسو ته د افغانستان په کونړ ولایت د پاکستان لخوا د راکټونو د توغولو راپور پلیسو اوس هم پام وکړی. تر لنډې خبرتیا وروسته په روسیا کې او دغه راز د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پوځي تحرکاتو په اړه د راپور تفصیل ده. روسیې پرون د ستراتیژیک بمبارد دوه الوتکې چې د اټومي وسلو د لیږد دوړتیا هم لري د بلاروس لویدیځې پولې ته ولېږلې. دا پوځي تحرکات داسې مهال کېږي چې په ټوله ختیځ اروپا کې ناندرۍ ډېرې شوې دي. په مینس کې چارواکو ویلي د روسیې د دغو دوو 22 M3 الوتکو ملګرتیا نورو روسی او بلاروسی الوتکو کوله. د دې چارواکو په وینا په تیره یوه میاشت کې دا دریم ځل دی چې دا ډول ماموریت ترسره کیږي. د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې ځکه خړې پړې شوې چې دغه هیواد له اوکراین سره نږدې پوله کې پوځي تحرکات پیل کړي او ځواکونه یې ځای پر ځای کړي دي. د اروپا اړیکې بیا د روسیې له متحد بلاروس سره هم خرابې دي او اروپایي ټولنه بلاروس د پولان په سرحد کې د کډوالۍ د ناورین لامل بولي. اوکراینی چارواکو د بلاروس پر خاوره د روسي الوتکو پر غزمی اندېښنه ښودلې او ویلي دي ممکن روسیا پر دوی د برید لپاره د بلاروس له خاورې ګټه واخلي. امریکا او ناتو بیا روسیې ته پر اوکراین د برید له کبله د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس هم پرون شنبه سپیکټیټور مجلې ته ویلي ډیره لري ده چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اوکراین د دفاع لپاره سیمې ته خپل ځواکونه ولېږي. د ویل اوکراین د ناتو غړی نه دی، نو ځکه داسې نه بریښي چې څوک د خپل ځواکونه ور ولېږي. د امریکا د پوځ متقاعد افسر او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په شورا کې د اروپا او روسیې د چارو پخواني رئیس الکساندر وینمن د آزاد اروپا آزادي راډیو ته ویلي روسیا غواړي د اوکراین پاوز وزپی.
د روسیې د پاوز د تمرکز په اړه یو شی چې زه پرې پوهیږم دا دی چې دوی د اوکراین د پاوز ځپل طرح کړي دي. دا تمرکز اوکراینیانو ته دا امکان نه ورکوي چې خپل ځواکونه یوې ځانګړې سیمه کې ځای پر ځای کړي. ټاکل شوی دا اقدام شدید او ماتوونکی وي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجه په 2014 کال کې له هغه وروسته پیل شوه چې روسیې د کریمیا سیمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هم خپل لاسوهنه رد کړې ده. لویدیځ تحلیلګران وایي چې روسیې دا مهال د اوکراین سرحد ته نږدې 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري.
نور بس دی. لشدو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اوریدونکو په دویما نیمایی کې شکست سکوت یا نور بسته خبرونه در تل روز موږ همکار ملالی بشیری قربانه ده. هیله ده چې هغه پروګرام هم را سره واوري. د تیر اونۍ په وروستیو څو ورځو کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو د پاکستان د راکټي حملو په اړه راپورونو اندېښنې راپورته کړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ادعا کوي چې اوسنی حکومت په سختۍ د پاکستان په اړه پوښتنې کوي او دا به هم ورته سخته وي چې په دې اړه له پاکستان نه سپیناوی وغواړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د تیر اونۍ په وروستیو درې ورځو کې یو ځل بیا ډیورنډ کرښې ته نږدې د کونړ ولایت په ځینو سیمو کې د پاکستان له لوري د راکټونو د توغولو په اړه راپورونه ورکول کیږي. دا هغه څه دي چې د کونړ ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړي دي. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو درې ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو پر سیمو د توپونو ډزې کوي. ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د توپونو په دې ډزو کې یو کس ټپي شوی او لسګونه څاروي پکې تلف شوي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي په دې اړه به پاکستان وپوښتي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې د راکټونو د لګېدو قضیه مجاهدینو ولې پاکستاني افسرو سره بیا شریک سي سي دا ولې تکراریږي؟ دا موضوع ورته عامل د دې موضوع هم پیدا کوو زموږ لاټه روان.
بلخو راپورونه وایي چې د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ په چوګام کلی کې د پنځشنبه په مخام د ډرون برید هم سوای چې د ځایی اوسیدونکو په خبره پکې مرګزوب لنه دا وخته. تر اوسه څرګند نه ده چې د ډرون د برید د چا لخوا سوای، خو د فرانسې خبری آژانس د پاکستان د طالبانو د تحریک له قوله راپور ورکړی چې یو مشر د افغانستان په ختیځ کې د بی پیلوټه الوتکې له برید روغ وتلی دی. په راپور کې د پاکستانی طالبانو د تحریک له قوله ویل شوی چې د برید هدف مولوي فقیر محمد و، خو د برید پر مهال په سیمه کې نه و موجود. د پاکستانی سرچینو په خبره د چوګام له کلي څخه پاکستانی طالبان د خپلې اډې په توګه کار اخلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی فرانسوی خبری آژانس ته ویلي چې دا ځمکنی برید دی او له ځمکې څخه ځمکې ته د توغول کېدونکي راکټ په وسیله سوای دی. په کونړ، نورستان او پاکستان ته نږدې نورو ولایتونو او سیمو کې د پاکستانی پوځ له لوري د راکټونو د توغولو مسله نه وینه ده، بلکې تر دې وړاندې هم د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان په خاوره ورته حمله کېدلې چې ډېر کله به یې په غبرګون کې په کابل کې د نوموړي هیواد سفیر بهرنیو چارو وزارت ور غوښتل کېده. تر دې چې وخت نا وخت به له همدې عمله پاکستان سره سیاسي اړیکې هم ترنګلې کېدلې، خو لا هم دا راکټي حمله پای ته نه دي رسیدلې. دا چې پاکستان ولې دغه ډول حملې جاری ساتي او څنګه یې مخه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان د خپلو ستراتیژیکو ګټو او د افغانستان پر حکومتونو د فشار راوړلو په تیرو شلو کلونو کې دا ډول حملې کوي. له دې ډلې افغان پوځي کارپوه او په المان کې د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستان همیشه دا غواړي چې په دغه سرحدي سیمو کې که دوی فشار محسوسی همیشه دا به نحس یو وسیله د فشار هم د افغانستان په دولت، هم په هغه قومونو باندې چې په دغه سیمو کې اوسیږي، او هم په هغه ډلو چې د دوی مخالفین دي. مخ هغه وخت نیول کېدی شي چې په افغانستان کې یو ملي حکومت رامنځته شوی، داسې حکومت چې هغه پاکستان سره خپل ګټې او منافع تعریف کړی شي.
ښاغلی اتمر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ته به دا سخته وي چې د پاکستان مخه ونیسي، ځکه په خبره یې د دوی د حکومت په جوړښت کې د پاکستان لاسوهنه واضح محسوسه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې تل دا ډول راپورونه رد کړي دي، هغه څه چې افغانان به یې لا قهرجن کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 12 شپږ څلوېښت 0 یو.
دولس نیمې بجې شوې. په دویمه نیمایي کې درته نور بس دی پروګرام لرو، خو اوس له صفي الله ستانکزي د دې سات لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د روان بشري ناورین په خاطر د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې ویل، د افغانانو لپاره د دې غونډې اهمیت تر یوې سمبولیکې ناستې ډیر زیات دی، دا د هغوی د بقا یوه موضوع ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دغه هیواد د اقتصادي وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي پرون په دې تړاو خبرې کړې. سعودي عربستان وایي پرونی په مرستو بار دوی الوتکې کابل ته ولېږلې. په دغو الوتکو کې 15 بشري مرسته بار وه. په اسرائیل کې د اوکراین سفیر وایي هیواد یې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او خپله ډیپلوماتیک استازولي په دې ښار کې پرانیزي. او د بغداد په زرغون امنیتي زون کې نن سهار د امریکا سفارت ته نږدې دوه راکټونه لګېدلي.
اوریدونکو کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس یې azadiradio.com. او سم راځو 19 پروګرام ته. نور بس دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
آزادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو 19 پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د نور بس دی خبرونی د دې اونۍ موضوع په افغانستان کې د شوزو لدندې لری کېدل او ته ځانګړي سوي ده. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په یو نوي راپور کې راغلي چې له کار څخه د شوزو مخنیوي د دې لامل کیږي چې د افغانستان کورنی ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې کم سي. په دې خبرونه کې د پر همدې موضوع د خبرو لپاره نن را سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شوزو د حقونو فعاله اوژي عامل به میلمنی وي. مدینه احمدزی صاحب لمر سره د تلیفون پر لیکه وصل ده. احمدزی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
لیکه اله ټوله ویدن کې ته مدینه احمدزی ام د وکیل مدافع د افغانستان.
موضوع پر دې ده چې که شځې له کار څخه به کار سي، دا یوازې دغه نه چې پر انفرادي کورنیو باندې او پر اشخاصو باندې تاثیر کوي، بلکې د افغانستان پر ټول اقتصاد باندې منفي اغیز لري. په دې اړه که تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
په افغانستان کې اوس ښځو ته اوس مهال لیست د وظیفه زمینه مساعده نه ده، بل دا چې موږ د ښځې نیم قشر د بسته جامعې ښځې تشکیلوي او افغانستان کې دی وای چې باید خځې کارونه کې او خځې د امر رسانی ته منتظر او چې د دې امر رسانی معلومه نه ده چې څه وخت به کیږي، او دی وای چې حتی باید د وظیفې په دغار کې یا حال لپاره چې موږ یو مثلا وکیل مدافع چې ما د مال ماکلین کې اوس وردی محاکم ته متوجه کس باید محرم راولي، تر څو چې محرم هم اجازه نه ستاسو سره داخل شي. او هغه قاضي او شان چې مخکې مثلا خځو کار کوو په هغه بخښو کوسي خځه موجوده نه ده، یعنی ډېرې ښځې دي چې د سرنوشت لکه ما غوښتل دي او کار نه کوي اوس مهال.
ښه، مدینه جانې، که تاسو خپله کیسه موږ ته وکړئ چې تاسو څنګه خپله دنده له لاسه ورکړه، وظیفه مو درلوده، څومره کلونه مو کار کړی دی او بیا څنګه دغه وظیفه تاسو له لاسه ورکړه؟
زه یو وکیل مدافع یم افغانستان کې چې د حقوقو لپاره مې کار کوو. ډېرې قضیې مختلفې دي چې د ښځو حقوق مې ورکول، زیاتې ښځې چې د مېړه د خانواده سي، زیاتې ښځې چې حقونه اخیستل سي او غوږونه سي، او حتی تر دې چې ما د خارجي اتباعو قضیې مختلفې وړلې. ته یو سړی و چې افغانستان کې په نامه دیان د برتانیې د ملک نه و، هغه یې په شراب نیولی و، چا یې قضیه مخته نه وړله، بیا دغه قضیه مې مخته وړله. وروسته د هغه نه په ډېر یعنې په مشکلاتو باندې د موږ هغه فامیلي مشکلات ما ټول په همدې اله ول چې یعنې ما به د دې نه هغه پیسې چې ونه اخیستلې یا خپل هغه فیس مې چې اخیستل هغه بېرته کور ته نفقه او جامه جوړوله. نو بیا دا و چې دا حال چې طالبان راغلل د موږ وظیفې ټول وتړل شوې، یعنې بند شول ټول مکمل، و چې ښځې ته اجازه نشته چې نور وکالت وکړي او نور نه راځي. د موږ کنسل شول او بیا هغه ماکلین چې د موږ جانب مقابل یعنې په دوسیه کې به م چې مخته وړله، دغه ښځې په مقابل کوم چې دفاع کړې وه، هغه ټول به موږ ته اوس زنګ روي موږ حتی خپل نمبرونه تغیر کړل، د کور شاته به خلک راتلل چې تاسو موږ په مقابل کې تاسو د دې کسانو دفاع کړی، هغه لکه اوس موږ داسې چې دښمني مو ځان ته اخیستې ده، او باوجود چې موږ فقط د حقوقو لپاره دفاع کړی، موږ چې قانوني برخورد و هغه برخورد هم کړی، ولې په مقابل کې د لاسه ورکړله، اوس موږ د سرنوشت په کور کې ټول ناست یو او زندګي په خطر کې ده، زنګونه راځي په مختلفو نمبرو باندې، حتی تر دې چې زما د کور څخه جلب راغی د خپل امارت اسلامي نه، او په موږ ته ویل او دوی ته راځې هغه کسان چې سیل یا قاتلون و یا په موادو نیوسي ول او د مخدرو ډېر قضیې مې هلته مخته وړلې، اوس هغه کسان زنګ وهي وي تاسو خو د موږ په مقابل کې داسې کول، اوس راسئ چې وغږېږو. زه نه پوهېږم چې موږ هدف تنا دا و چې د دوی دفاع وکړو، د دوی حقوق ورکړو، ولې سرچپه دوی اوس د موږ دښمنان سوي دي او موږ دوی ته تهدید دي. یعنی اوس مهال زه په کور کې ناسته یم، هېڅ ساته دا درې نیم څلور میاشتې چې دا حکومت تبدیل شو، نه معاش ته، نه کار ته، هېڅ، فقط په کور کې بې سرنوشت ده چې یعنی حتی وتی نشي د باندې، د دې نه چې خدای ناخواسته د موږ ماکلین موږ څوک په لاره کې ونیوني او یا بل څه کار موږ بل څه خو مخته وړی نشو.
و ستاسو غونډې نور شې دسته چې تاسو پیژنې چې هغه هم نور وظیفې ته نستلای یا لا بلا بلا تهدیدونو سره مخامخ دي؟
او بلا بلا همکارو چې د ما پرشته کې درس نه ویل، خو موږ بل څه ته ځل وو، هغه په انګلو کې کار کوو، د امریکایانو سره دلته په افغانستان کې درس ورکولو، خارجانی خزی وی به حالان وی د مختلف ملکو، او هغه د افغانستان نه چلاړو دی ته د سنوشت هم داسې افغانستان کې پاتې شو، د ریتم هم داسې او ګواه کې چې ته خو د خارجانو جاسوسي د کولات د خارجانو سره وی، او هغه خارجان چې د افغانستان نه لاړو د سنوشت دی هم داسې پاتې، یعنی حتی څوک اوس غږ هم نه اوري، مخکې موږ حقوق بشر لودو یا د ښځې ارګان هم لودو لکه وزارت عمر زنان و خشونت علیه زن و، حتی دا هیڅ نه لرو، شکایت نشو کولای چې موږ شکایت وکړو، دوی ته موږ خپل پکې نیول کېږي، نو د دې لپاره هېڅ، یعنی زیاتې ښځې دي په افغانستان کې، یعنی مختلفو ځایو کې کار کوي، اوس کار نشته، تنها یو طبقه د ډاکټر ته اجازه ورکوي، خاص آدم چې د دوی په خوښه ده، دولتي شفخانو کې مجبور دي چې کار وکړي، یا هغه د دې لپاره چې د دوی فامیلونه مریض دي، د دې لپاره چې دوی په مغجهات کې او دوی کېماتسوي دي، کېماتې شوي دي، هغه دوی په مغه تداوي کېږي، یعنی حتی مکتبونه پرانیستوي دي، تر اوسه استادان دي چې درس نه ورکوي، تر شپږم صنف هم چې دي ابز ما پوښتنه وکړه چې تر شپږم صنف تر کوم درس دي، درس نشته، ارتقا د ظرفیت اوس خلاص، یعنی زه اوس هم په بل صنف ته لاړل، استاد نشته چې درس ورکړي، ښځې طبقې ته هېڅ، یعنی دوی وایي چې تر هغو چې موږ امر نه دی کړی تاسو مه راوځئ، خو د دې امر هېڅ معلومه نه دی، وایي چې ښځې باید د کور لپاره دي، هماغه مېړه دي نفقه ورکړي، اوس افغانستان کې داسې کورنۍ دي، اول زه خپله په کور کې نارینه نه لرم، څوک کار ته وکړي، زه مجبوره یم چې زه کار وکړم، ځکه چې د ما خپل وړاندې لاسه ورکړل، دوه وروڼه مې ول، دواړه شهیدان شول، پلار په طبیعت کې لاسه ورکړل سوی و، نو د دې لپاره یو زه خپله نه، زرهاوې ښځې د ما غوندې دي چې په کور کې نارینه نه لري، نو دا څنګه وکړي، سرنوشت یې دوی څنګه کوي، دا څلور میاشتې ګوره د کور کار دی، کرایه راځي، مصرف د کور دي، ډېر داسې شیان دي چې افغانستان کې ټول د سرنوشت ده، حتی د ما دوه وړې خویندې دي چې دغه مصرف ما اچولو مخکې چې وکیل وم، اوس مهال هغه پوهنتون ته نه ځي، ځکه چې پوهنتونونه بند دي، هغه شخصي چې فعالیت کوي هغه فیس غواړي او زه دغه فیس نشم ورکوی، اوس مهال مجبور یم چې هغو بیچارهګانو به هم د ما سره په کور کې ناستې زما غوندې. خلاص
مدینه جانې، تاسې دوی خویندې نورې لري او ورونه مو دواړه وفات شوي دي؟
او ورونه مې شهیدان شول تقریبا لس کال کېږي، چې په همدغه خوانه شهیدان شول، په وخت کې بمبار کښان چې کول، او هغه دوه خویندې مې چې دي دواړه په پوهنتون کې دي، درس وایي، محصلینې دي.
د خلکو پر اقتصادي وضعیت باندې چې ښځې بیکاره شوي دي په ځانګړې توګه څومره بد اغېز کړی دی؟
دا خو زما خو وویل کنه چې ډېر فامیلونه دي چې همدغه ښځې سرپرست دي، دا فامیلونه په مکمله چپه ودرېدل، حتی دا چې څوک اوسکمس ته کار وکړي ورته، یعنی په باور وکړو شوبه په شوبه چې ورته وم ګرځې، دغه حقوق راته د ما یو ماکلې ماته زنګ وویلو چې زه خو په کور کې هېڅ نه لرم، د مېړه تقاوتي ماته نه راکوي، زه دا څنګه وکړم، وی چې شوبه په شوبه ګرځم، ماته وایي چې ورته محرم دی راوله به پاته کنه، او تقاوت هېڅ څه شی نشته دي، حتی وایي چې موږ خپله په دې باندې نو سیستم جوړوو، موږ خپله تعینوو، هغه کسان چې په تېر حکومت کې کار کړی دي موږ سره هېڅ ګډون نه لري په دې حکومت کې، یعنی دا د چاغه خزي لکه ما غونده چې په تېر حکومت کې کار کړی، یعنی که زه په افغانستان کې وم مستېږم ما ته نور د کار زمینه دي نه زم فیدي وایي چې د تېر حکومت چې ول بس پکې بل ځي په خپل کار. نو د دې لپاره زیات اقتصاد ټول خراب شوی دی په افغانستان کې، ټول شی مخکې یو بای ول اوس د چند دغه پیسې اخلي، که مخکې یو قطر غوړي مو پنځه وخت اوس په زر اخلو، یا کې کار څه دی یعنی ګاز نه شروع چې پنځه وخت اوس په څه روان دی. نو ته فکر وکړه چې په یو کور کې هیڅ نارینه مې یو ټول د ښځې همغه معاش ښځو چې اخیستو دي دفتر نه او کور کې مصرفوو هغه هم په بند کې رقم زندګي درېده، او هغه کومکونه هم چې راځي کومکونه چې افغانستان ته راځي هغه کومکونه فقط هغه چا ته ورکول کېږي چې سړی وي په ښځې پلس په نیمې کې وایي چې اجازه نشته د ښځو په سړیانو په قطار کې ودرېږي، تاسو منتظر اوسېږي چې هر وخت محرم پیدا شي او یا به بل ځای بل نفر به پیدا کوي چې هغه راسي د تاسو په نفو باندې ودرېږي. نو دا خو ډېر مشکل تمامېږي چې دا شیان
موږ دوهمه میلمنه اوژی امیل له موږ سره وصل سوی ده د تلیفون له لارې. اوژی جانې مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو نه مننه، زه خپل سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو سره نن دې پروګرام کې یم.
سلامت اوسئ اوژی جانې. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې تر ډیره ښځو خپلې وظیفې له لاسه ورکړې دي، که څه هم اقتصادي وضعیت په ټوله کې خراب شوی دی. د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د یو راپور یادونه به وکړم چې وایي چې که ښځې له کار څخه وایستل سي او همداسې مخنیوي له کار څخه دوام وکړي، د افغانستان کورني ناخالص عواید تر یو میلیارد ډالرو پورې رقم دایسي. پر دې موضوع باندې به ستاسو نظر هم واخلم، په دې اړه تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ.
واقعا دغه ریساګری چې شوی ده تر دې به هم زیات وی حالت بالکل، یعنی یو نورین خواتزی بشری نورین دی. همدا اوس موږ په دې حالت کې اوسېږو، خلک صرف په رادیوګانو کې خبرې کوي، نارې پورته کوي، اما خلک همدا اوس د ولږې نه مري. دومره یو بد حالت حاکم دی، یعنی اقتصاد خو د یو ټولنې د هستې او د بقا دپاره یو اساسي زیربنا ده، او که دا نه وي، که ایس آمد نه وي، یو نامعلومه راتلونکي دپاره خلک برخلیک دپاره انتظار وباسي چې ایس د امیدونو لارې تړلې وي. نو ته فکر وکړه چې څومره سخته ده. همدا اوس چې زه د کوره بیرون لاړ شم یو حالت ګورم، یو رقم ته جګرخون شم چې دا خلک بیچاره غریب د لاسونو د لمن نه دې کلک نیسي چې راکړه، او ته نه لري ته باور وکړه چې دا بیخي وحشتناکه ده. زه بیخي مریض یم، یعنی ډېر حالت خراب دی. که دا دوام وکړي خلک خو په میډیا کې پر رسنیو کې ناری سوری پورته کوي، اما داسې څوک نشته چې مسؤلیت واخلي او واقعا لاسنیوی وکړي. د ولږې او د فقر و بیچارګي چاره نه کیږي، او د دې په مقابل کې غلا کیږي، ناامني کیږي، جنایي جرمونه بیخي زیات کیږي، وژنه کیږي. ځکه چې که یو څوک وږی وي نو دوکان کې چې څه پراته وي هغه ته نه اخلي هیڅوک. ته باور وکړه زه د یو ثانی شاهد یم، په دې مکریانو کې په مارکیټ کې یوه ښځې یو پنځه دانې ډوډۍ اخیستې وي، یو سړی راغی دی ته نه چورکو، بس دې ښځې چیغې نارې سورې ټول ورته وکتل. هله دا سړی چې ګیر کې، دا سړی ویلې مورې راځه، ویلې دا خلک یم چې ګیر کې، ویلې راځي چې اصلي غله درته وښیم. دې ټولې ځان سره کشک کور ته وړي دي، چې کور ته ویني چې ټول د څه ظوف دي، څو د ولږې نه هغه شوي دي، او چې دا ډوډۍ ماشومانې ګوري دا اخلي، او یو بل ته نه وایي همدا غټ غټ مړۍ په خوله کې اچي، او دا خلک دې حالت ته ګوري. دا ښځه چې لیدلې دي دا ښځه وایي بېخي ما وژړلې، وایي دوه سوه روپۍ راسره و دا مې ورته ورکړه. ته فکر وکړه چې دغه حالت چې جهان ورباندې خبرې کوي مګر عملاً هیڅوک لاسنیوی نه کوي، موږ د وحشت په یو جزیره کې اوس پراته یو.
که تاسو د خپل وظیفې په اړه راته وست، تاسو اوس وظیفه مخکې مو درلوده، آیا خپل دنده مو له لاسه ورکړې ده؟
بلکل خو جانې، زه په کور کې یم، او هیڅ امکانات نشته د بیرون په ښځو باندې. خو د کار ټول هغه دروازې تړل شوي دي، کار نشته د نارینه و د پارم نشته و د خزو د پارم نشته. تو باور وکړه چې دا وطن که خلک وایي چې نیمایي برخه یې مهربانی دی نیمایي برخه نه دی، مونږ زیاتې تر نیمایي، مونږ ډېرې ښکلي ګلاب ګلاب ځوانان خپله لاسه ورکړه، ټول کونډې رنډې بیچاره چې دغه د اقتصادي هغه بار ټول د ښځو په اوږو باندې پروت دی، او که کلي بانډو ته ځي هم او لږه داسې حتی رسېدلی دی چې دغه بشري وجدان ته ټکان ورکوي. ته باور وکړه چې زه اطرافو ته څو ورځې مخکې تللی یم، تر اوسه پورې مریض یم. دا تاوتریخوالی دی، دا باور وکړه. وایي چې تاوتریخوالی هر هغه عکس العمل چې د انسان روان که په لفظي لحاظ وي که په فزیکي لحاظ وي او که په رواني لحاظ وي چې انسان متاثر کاندي، ته فکر وکړه دغه بد اقتصاد چې هیڅوک یې مسؤلیت نه نیسي چې څه وکړو، څه تدابیر ونیسو، څنګه باید مخنیوی وشي، څه لارې چارې وګورو، هیڅوک نشته چې داسې د امید یوه خبره مونږ ته وکړي. دا ډېر واقعا دردونکی دی.
بله، تاسې د کلي وضعیت یاد کړئ، تاسې که د خپلو سترګو لیدلې حال هم راسره شریک کړئ.
ته باور وکړه چې په کلي کې نور کروندې وچکالي، یعنی دوی دونه ځپلي دي، دوی هماغه د یو کال هغه څو فصله چې ورکول کېږي د هغه دپاره انتظار وباسي، حتی د هغه د مصارف هغه چې څه لاسته راوړي د خپل حاصلاتو هغه د کور دپاره د یو کم وخت دپاره مغه نه کېږي. دوی د خپل ځانونو دپاره وایي مونږ پورونه کړي دي، مونږ چې څه شی پیدا کړو پور والا ته ورکړو، پور وایي په مونږ باندې پوهېږي چې دوی څه نه لري، مونږ څه نه لرو، په بل چا پور لرو. وی راځي دومره په شدت مونږ نه هغه کوي چې پور مې راکړي ښه زه ځان ووژنم. اوس خو هېڅ لارې چارې د امکاناتو نشته چې زه لاسته راوړم یا پور ورکړم یا خپل ژوند پر مخ یوسم. دومره سخته ده، ته باور وکړه چې د دوی هېڅ هغه محصولات چې دوی ترلاسه کوي اوس په هغه اندازه نشي ترلاسه کولی. وچکالي دوی ډېر خراب کړي دي، او د ځمکې محصول خو تاسو پوهېږئ چې په هغه عنعنوي شکل په هغه عنعنوي وسایلو باندې دي. دوی خو میکانیزه شوي نه دي چې هغه کم ځمکې نه ډېر حاصل واخلي، داسې هم نه دي. حاصلات څوک واخلي؟ اوس خو راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، نقدي پیسې نشته. هغه چې څه لري کنه که ترکاري کوي، خصوصا زه لغمان ته تللی وم، هلته ډېر ترکاري کرل کېږي. هغه ترکاري چې وړي په وخت یې نه څوک اخلي، ترکاري په وخت خرڅ نه شي، هغه ضایع کېږي، هغه هېڅ شی اصل نه راځي. نو ته باور وکړه چې هغه خپل وچه ډوډۍ دپاره دومره حیران دي، یو بل کور ته فقط خپل هغه لېږي چې مونږ ته پور راکړي، هغه چې خپله نه لري چا ته پور ورکړي. ته باور وکړه چې ډېر سخته ده، هېڅوک کتای نشي. ډېر سخته ده چې انسان هغه حالتونه وګوري چې د لږې دپاره خلک خصوصا مېرمنې چې دی او کور ټول هغه فشار، روحي فشار په دې باندې دی، ځکه چې نارینه یې بیکار ده او خپله چې هر څومره هلې ځلې کوي دومره نه شي کولی چې یو مړې ډوډۍ ترلاسه کړي، یو مړې ډوډۍ آماده کړي خپل بچیان ته ورکړي. یعنی خبره دلته ده چې زه د دې حالت نه واقعا زه ډارېږم. یعنی کدا یو میاشت دو میاشت دوام وکړي دومره به مړي پراته وي چې په جنګونو کې به دومره شهیدان نه وي چې د دې د لوږې د لاسه به خلک مري.
مدینه جانې، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسې د دې ټول وضعیت حل که یو څو خبرې وکړای سو پر دې موضوع باندې چې څنګه وضعیت بیرته سمیدلای سي، بیرته د دې بحران څخه افغانستان راوتلای سي؟
زما په نظر کې دوباره سازمان ملل په دې فشار راولي، او یا هم حقوق بشر چې ښځو ته دوباره وخت ورکوي چې ښځې باید کار وکړي او اجازه ورکړي چې د ورځې په څنګ کې دا دفتر کې چې کار کوي موږ کار وکړو. خیر ماش دې لګي، حتی دای چې زیات وخت بعد مې خدای چې نفر کار وکړي، موږ دومره اجازه نشته چې کار وکړو. که چیرې بیت ارګانونه لکه سابق لوی سرنولي وه، حقوق بشر و وزارت امور زنان و او داسې نور، حتی دا چې اوزه کې هغه کارمندانو چې کار کول تلاشي په څنګ کې ښځې چې اوس هغه کار نه لري، ټول بېکار په کورونه ستي. یعنی بیت موږ ته زمینه مساعده کې هغه ایجاب هم چې دوی وایي هماغه ایجاب به کوو، هېڅ مشکل په ایجاب کې نشته. یعنی په تراش د لباس کې خو صرف موږ ته د ازادي د کار راکړي، موږ ته د ازادي د پیشرفت راکړي چې دوباره موږ په خپل پښو ودرېږو، او موږ دې ته ضرورت لرو. او د دې دنیا نه نړۍ نه دا غواړو چې موږ سره همکاري وکړي په افغانستان باندې، که چېرته مذاکرو د لارې کېږي، که چېرته په هر طریقه کېږي چې د دوی سره خبرې وکړي او موږ ته بیرته دا زمینه مساعد ده چې موږ بیرته کار وکړو او خپل هغه مصرف د کور واچو او خپل ځان ته یو څه برابر.
طالبان وایي چې موږ یو چوکاټ جوړو چې د هغه د مخې به بیا وښودو ته د کار زمینه برابرېږي. اما ستاسو په نظر د یو ښځې په توګه دا وضعیت ولې روان دی؟
خو جانې اوله دوره زما لکه نن لکه پرون یادېږي، زه علمي غړی یم وزارت معارف کې تدریسات ثانوي کې. دوی ویل چې موږ ښځو ته بیا اجازه ورکوو، دا کوو هغه کوو، یو دوه میاشتې موږ لاړو، موږ ته حاضري به کښته کېده، ما به چادري دغسې په عمومي سړک په غاړه کې وړو، داسې به پرته وم، هغه امزاګانې مې کولې. زما ویرېږي واقعا. دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو، اجازه ورکوو، د اجازه ورکولو کې او زمینه مساعده شي 15 کاله تېر شو چې تر څو دوی ختم شول. نو نن چې دا وایي هماغه حالت زمونږ یادېږي چې دوه میاشتې وروسته موږ بیخي هغه حاضري ته موږ ته دروازې کې وویل چې نور مه راځي، نه تاسو ته نور معاش دی، نه ستاسو لپاره نور حاضري ده. هغه بیا په کور کې موږ څومره وختونه تېر کړو، یو کار بل کار، څومره سخته وه بیکاري کې، مشکلاتو کې موږ څه حالتونه تېر کړو. او نن بیا هم وایي دی چې دومره استعداد لري چې زمینه مساعده کوي چې یو ښځه په هر ښځې دپاره به موټر ولاړې وي تر کوره او تر تعلیمه پورې ځي، تر کاره پورې ځي، کور ته راځي. دا ناممکنه ده، دا یو خیال دی، دا محال دی، دا ناممکنه ده. د دوی کې زه د هېڅ دا استعداد نه ګورم. دوی دی دا زمونږ بانکي نظام دی سم کې دا دی خو حداقل دوی امید خلکو امیدواري دپاره په میډیا کې هره ورځ څرګند شي، یو امید ورکړي. خلک حیران پاتې دي چې دوی څه کوي. بالاخره دوی همدومره کوي چې که میډیا کې دوی وځي، طالب ورور په خارجي رسنیو کې نړیوالو ته وایي چې موږ د دوی عزت تر پخوا ډېر ښه ساتلی دی. دوی په کورونو کې دي، معاشونه ورته ورکول کېږي او دنیا ګل ګلزار دی. خبر نه دی چې څه حالت په موږ تېرېږي. ایله کوم چې زما آواز اتمن زموږ آوازونه باید تاسو هر ورځ هر وخت دا پروګرامونه ونیسئ او چې دروغ دې نه وایي، ځکه دا حالت چې موږ ګورو چې د ټولو په مخ لارې تړل شوي دي. یو محکمې ته زه لاړم، هلته مې کارو، بس دونه په ما په کار شو چې بې نامحرمه بله ورځ دلته اجازه نشته چې ننوځي. نو زه د کوم سړي لاس ونیسم چې زه لاړ شم یو چیرته؟ دا د څومره سخته ده. زه په خپله په دې سن کې مالې نه یم چې زه یو محرم یا که نه، نه ویل اجازه نشته. نو خبره په دې کې ده چې ستونزې بلا ډېرې دي، خو دوی د دومره د چا خبره همت وکړي چې دا د اقتصادي امکاناتو دپاره زمینه وسایده کې کار دپاره فکرونه وکړي چې دا خلک و میرمنې و نارینه حداقل په کار شي، ته په تعلیم شي. نو خبره دلته ده چې د دوی خبرې چې وینم، یو خبره رښتیا نه کوي، د سړي زړه چوي. دوی که ورته ووایي چې تاسو دا کارونه خلک څېړنې کړي، دا تاسو داسې وایي، خدای دې نه کړي. نو دوی سره بیا وایي څوک چې وایي زه چې نه شرمېږم، ما به څوک وشرمیونه. نو څوک دوی سره بیا سند وباسي چې دغه ده او دغه ده.
اوس هم زه غواړم چې د ځینو اوریدونکو چې موږ ته یې د فیسبوک له لارې خپل نظرونه پرې ایښي دي پر همدې موضوع باندې، هغه له اوریدونکو سره شریک کړم. ولی الله محمدي پر فیسبوک د ازادي راډیو پر پاڼه باندې تر همدې موضوع لاندې لیکلی دی چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، باید د اسلامي اصولو په بنسټ ښځو ته خپل حقوق ورکړل سي او زموږ د ژوندانه په هره چاره کې ښځو ته ضرورت لرو، هغه که معلمه وي، طبابت وي، پولیسي وي، استخبارات وي، تجارت او یا هم بل ځای. متاسفانه که ښځو ته د کار اجازه ورنه کړل سي او خپل عایدات ونه لري، په ټولنه کې به د فحشا مخه ونه نیول سي. بل اوریدونکي لیکلي دي، محمد قاسم زواک، په افغانستان کې د ښځو نور کارونو ته نه پرېښودل دا هغه لاملونه دي چې ښځې د بد اقتصاد سره مخامخ کوي او کچیرې په راتلونکي کې داسې حالت وي نو ښځې له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ کیږي او هیله ده چې دا وضعیت باید نور حل سي. همداراز کامران مشال لیکلي دي چې ما پخپله هم وظیفه له لاسه ورکړې ده او هیله ده چې نوی حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. اوریدونکو تاسو د نور بس د خبرونه واوریده. په دې خبرونه کې زلمش سره مدافع وکیل مدینه احمدزی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوس د خبرونه وخت پای تر رسیدلې دی. لخپل ملمنو څخه ډیر مننه کوو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
غم زهیر انسان خجل تر هر